وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. نن د پنځشنبه ورځ ده، شپږویشتمه روژه ده، د 1439 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې دویمه او د 2014 میلادي کال د جولای 14 نیټه ده. د ساتې رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 2.96 اورېدلی شي او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 5.5 خپرېږي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا کابل وی محکمه یو پولیس دی وی بهرنی خبریالی د وشلو او د حقی د همکاري د ټپیکولو په خاطر په اعدام محکوم کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په تیر دوه ورځو کې په څو عملیاتو کې نه ویش وسلوال طالبان وشل شبی دي او لکتر لگا یو 50 تنه پرون هغه محل وشل شول چې د ترانس ایشیا هوایی شرکت مسافر وړون کې الوتکې په تایوان کې بیړنې ناشته وکړه. بشپړ خبرونه واورې. په کابل ولایت کې وی محکمه یو پولیس دی وی بهرنی خبریالې د وژلو او د هغې د همکاري د ټپیکولو په خاطر په اعدام محکوم کړ. دا پریکړه د کابل ابتدایي محکمه کړې خو د افغانستان له قوانینو سره سم حکم هغه وخت اجرا ور دی چې دوه نورې محکمې هم پریکړه تایید کړي. د کابل ولایت په ابتدایي محکمه کې شپږ قاضیانو د افغان پولیسو د یو ټولي قومندان نقیب الله د قتل او له وظیفې سره د خیانت په تور په اعدام محکوم کړي. د نقیب الله مدافع وکیل د محکمې د حکم تر صادرېدو مخکې ځینې اسناد وړاندې کړل او استدلال وکړ چې موکل عادي او نورمال نه دی خو قاضیانو د هغه دلایل ونه منل. دا ورید په میاشت کې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس اکاسا انجا نایدرین ګواوس او په یو وسلواله حمله کې وشل شو او د دې اژانس خبریاله گیتی ګنن ټپی شو. دا دوه خبریالان د افغانستان د ورید میاشتې د 14 نیټې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د راپورونو د برابرولو لپاره افغانستان ته تللی وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په څو تصفیوي عملیاتو کې نه ویش وسلوال طالبان وشل شوي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات په ننګرهار، هرات، میدان وردګ او هلمند ولایتونو کې شوي دي. او په کندوز کې پرون په یو ځان وژن کې حمله کې یو پولیس وژل شو او د یو امنیه قومندان په ګډون درې تنه ژوبل شول. په هغه وخت وشو چې د چارداري ولسوالۍ امنیه قومندان خپل دفتر ته روانو. د کندوز ولایت د امنیه قومندانۍ ویان سید سرور حسینی ویل چې په پیخه کې یو پولیس وژل شوی او امنیه قومندان له دوو نورو پولیسو سره ټپي شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ټیم سره څلورمه یو ورځنۍ مسابقه کوي. لومړۍ دوی مسابقې زیمبابوې ګټلې خو په وروستیو کې افغانستان بریالی شو. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نور محمد مراد ازادي رډیو ته ویل چې په نننۍ مسابقه کې به شاپور زدران د دې کابل غډون ونه کړي چې پخې خوګ ده. د افغان ټیم د ترکیب په اړه ویل
ډېر تفاوت پدې تیر لوبري نه بالخصوص هغه دوه ورځې مخکې چې موږ لوبه ګټلې وه د زیمبابوې نه هغه سره به ډېر تفاوت ونه لري. البته یو تفاوت دی زما په نظر دی شاپور په ځای باندې کېدای شي یو آل راونډر ګلبدین او یا په میرویس کې دغه په ځای به څوک داخلي وي.
له زیمبابوې سره چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړي توب لري په روانو سیالیو کې د افغانستان ټیم درې نوي لوبغاړي میدان ته کړي چې د ښاغلي مراد په وینا ښه لوبه یې کړې ده. د اوکراین د بلتون غوښتونکو روسي پلوي قومندان الکساندر خوداکوفسکي ومنله چې دوی د الوتکو ست هغه ست غوندي لري چې امریکا وایي تیرونې د ماليزیا د هوایي شرکت مسافر وړون کې الوتکه پرې وشتل شوی. خوداکوفسکي چې د وستوک د کندق قومندان دی له روټس خبري اژان سره په ځنګړي مرکه کې ویل پوهیږم چې بوک د لوهانسک لوري راغی. بوک هغه توغندوی دفاعي سیستم دی چې ګومان کیږي د جولای په 14 نیټه د ماليزیا د هوایي شرکت الوتکه پرې غورځول شوې ده. لکتر لګه یو چندوس یو 50 تنه پرون هغه محل وژل شول چې د ترانس ایشیا هوایی شرکت مسافر وړون کې الوتکه په تایوان کې استراري ناشته وکړه. لومړنی معلومات خي چې الوتکه د تایوان د پیګو ټاپو په هوایی دګر کې په سخت کې ناشته. د تایوان رسنیو ویل الوتکه د هواد لوی برخې بلی تر روانه و چې لا الوتلو لګروسته پکې وور ولګید. ریپورتونه وایي چې په الوتکه کې 50 تنه سپارو. او د نایجیریا په شمال کې پرون دوه چاودنو لکتر لګه څلويختنه وشل. لومړنی چاودنه د کادونا خار په یو لګنګون ډیک واټ کې وشوه، دوهمه دوه ساعته وروسته په یو مارکیټ کې وشوه. پولیس وایي د لومړنی چاودنې هدف یو معتدل دینی عالم و چې په جاربوکو حرام سخت دریزه اسلامي ډله غندي. چارواکي وایي د دوهمې چاودنې د اپوزیسیون یو مهم مشر په نښه کړی و، دواړه له حملې روغ وتلي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانډي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.19. په کندهار کې هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.9. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.3. مزار شریف اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 23.28. او په پای کې جلال آباد اسمان براق، د تودوخې لوړ درجه 28.28.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام مو دا وی پاڼه پته ده. وړاندې به په خبرونه کې واورې چې د رایو د څېړلو د لړۍ له دویم ځلي ځنډ وروسته ټاکل شوې ده چې نن د ټولو رایو د څېړنې بهیر بیرته پیل شي. په دې اړه په رپورټ سربیره دا اوري چې د افغانستان د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه د ملي وحدت د جوړیدونکو حکومت د طرحې د لاسلیک په اړه بیلابیل نظرونه لري. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود د ملي اجنډا تر عنوان لاندې یو کانفرنس کې د ملي وحدت حکومت جوړول ضروري وبلل، او په دې اړه یو نوې طرحه وړاندې کړې ده چې په دې نوې طرحه کې څه دي پرې رپورټ لرو. له دې مو هم خبرو چې افغان میرمنو شبکو د افغانستان په سیاسي بهیر کې د خصو پر وسنۍ کمزوري موقف اندېښنه ښودلې ده. د غزي چیرې چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه روانه ده، تازه حال هم درکو، او همدارنګه به په اوکراین کې د ماليزیا الوتکې په اړه نوې معلومات چې را رسیدلې دي هغه هم در سره شریک کړو. د الوتکې په دې وروستیو ورځو کې په اوکراین کې د یو توغندي د وشتل کېدو وروسته نسکوره شوه. زموږ غږ آزادې راډیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایو د څېړلو لړۍ چې د سه شنبې له ماښام راهیسې درول شوې نن بیرته پیلېږي. د دې کمیسون ویان نور محمد نور د چهار شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سارونکو د روزلو په هدف د رایو د تفتیش پروسه درول شوې وه. محمد وایي سمیم له کابل له نور تفصیل سره.
د دوهم ځل لپاره د رایو د څېړلو لړۍ د سه شنبې ورځې په مازیګر د دغه بهیر د څارونکو د روزلو په خاطر ودرول شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاند نور محمد نور د چهار شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ټاکل شوې د لړۍ د پنج شنبې په ورځ بیرته پیل شي.
کمیسون تصمیم لري چې سر له سبا په جدي ډول له ډیرو ټیمونو سره دغه لړۍ په ګړندیتوب مخته یوسي. کوم بحث چې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون درلوده هغه د سیړنو د ټیمونو د زیاتوالي په حق لوو. تصمیم دا ونیول شو چې سبا به په دواړو شفتونو کې شاوخوا لس ټیمونه زیات شي، او همدارنګه د کارکوونکو روزل چې اړین دي باید ښه وروزل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د رایو د څېړلو بهیر د دې لپاره ځنډیدلی چې د تفتیش بهیر ګړندی او ښه فضا ورته برابره شي. د دغه سازمان په ویلامې کې راغلي چې د څېړلو چارو د ښه پرمخ وړلو په خاطر یوناما د انتخاباتو خپلواک کمیسون کارکوونکو، ملي او نړیوالو څارونکو او د دواړو کاندیدانو څارونکو ته روزنه ورکوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاند نور محمد نور وایي چې تر اوسه د 15 ولایتونو د رایو صندوقونه د کمیسون مرکزي دفتر ته رسیدلي، او د څلور ولایتونو د رایو صندوقونه د انتقال په حال کې دي.
له ټول افغانستان څخه شاوخوا 2223 د رایو صندوقونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرکزي دفتر ته رسیدلي دي چې دا د هیواد د 15 ولایتونو دي. د شاوخوا څلور نورو ولایتونو مواد به شوي او د انتقال په حال کې دي.
د تیر شنبه په ورځ په رای پاڼه کې د شوی نه خې د سرنګوالي پاړه د کاندیدانو د څارونکو ترمنځ د اختلاف لامل د تفتیش بهیر د وی ورځ لپاره وزندید. لدی مخ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي و چې د رایو د څېړلو لړۍ به په دریو کې پایته ورسیږي، خو کارپوهان وایي چې په ځنډ سره د دغه بهیر پرمختلو ته په کتو ښایي دا لړۍ څو نه وخت ونیسي.
بلخوا د افغانستان د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د ملي وحدت د جوړیدونکي حکومت د طرحې د لاسلیک په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم غړي وایي چې لا تر اوسه د دوی سیال ټیم د ملي وحدت حکومت د جوړیدو پر جزئیاتو خبرو ته نه دی حاضر شوی. خو د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم وایي چې د دې توافق د محتوا په اړه هر ډول څرګندونې له وخته مخکې دي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اوري.
سره له دې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړیدو پر سر له توافق څخه نږدې دوه اونۍ تیریږي، خو تر اوسه دواړو کاندیدانو دغه موافقه په لیکلې بڼه نه ده تایید کړې. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي وایي چې د دې توافق په اړه تر اوسه هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. د دې ټیم بیان فضل سنچارکی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دوی سیال ټیم د دې توافق د لاسلیک لپاره لیوالتیا نه ده خود.
کومیلی د نیکتنی چې په دې ورستوي کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ سوي د دې توافق پر محتویاتو خبرې سوي، خو مقابل ټیم تر اوسه د یا توافق پر جزئیاتو د خبرو لپاره لیوالتیا نه ده ښودلې او نه دی حاضر سوی.
ښاغلی سنچارکی وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړیدو په اړه په عمومي ډول خبرې شوي، خو باید پر جزئیاتو توافق ته ورسیږي. وروسته له هغې چې د انتخاباتو روان بحران د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب حل شو، دواړه کاندیدان په دې سلا شول چې د انتخاباتو له ګټلو وروسته به د ملي وحدت حکومت جوړوي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنس د سه شنبې په ورځ کابل ته په خپل فرق کې د جمهوریت ریاست له دواړو کاندیدانو سره وکتل. د جمهوریت ریاست کاندید عبدالله عبدالله له خغلی ډابن سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د ملي وحدت حکومت د جوړیدو طرح باید ژر تر ژره د دواړو کاندیدانو ترمنځ لاسلیک شي. په همدې حال کې د تحول او تداوم د ټیم غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړیدو پر جزئیاتو به خبرې د انتخاباتو له نتایجو وروسته ترسره شي. د دې ټیم غړي طاهر زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر کله چې د انتخاباتو نتایج اعلان شول، هر یو کاندید چې ګټونکی و مکلف دی چې د سوي توافق پر بنسټ د ملي وحدت حکومت طرحه په لاس کې ونیسي. زموږ په باور د انتخاباتو د نتایجو له اعلان څخه مخکې د دې توافق پر جزئیاتو هر ډول خبرې به له وخت نه مخکې خبروي.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود بیا ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت د جوړیدو لپاره باید مخکې له مخکې په لیکلې بڼه موافقه وشي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه د ملي وحدت د جوړیدونکو حکومت د طرحې د لاسلیک په اړه بیلابیل نظرونه لري. بلخوا د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود د ملي اجنډا تر عنوان لاندې یو کانفرنس کې د ملي وحدت حکومت جوړول ضروري وبلل او په دې اړه یې ونوي طرحه وړاندې کړه. دا چې په دې طرحه کې څه دي د ناجیې صافی په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود وایي چې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره به انحصاري نظام لمنځه لاړ شي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د ملي اجنډا تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس ته یوه نوې طرحه هم وړاندې کړه او غوښتنه یې وکړه چې د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان یې باید په پام کې ونیسي. په دې طرحه کې د ملي وحدت حکومت لپاره ځینې وړاندیزونه هم شوي او پکې ویل شوي چې د ملي وحدت په حکومت کې وزیران او د حکومت نور غړي باید د وړتیاو له مخې وټاکل شي. احمد ولی مسعود د دې طرحې د نورو وړاندیزونو په اړه وویل:
د ملي وحدت حکومت باید وکولای شي چې ټوریزم مشروعیت ترلاسه کړي. د ملي وحدت په حکومت کې خلک باید خپل ځانونه وویني. د ملي وحدت حکومت د افغانستان د لومړیتوبونو د محور په اساس رامنځته شي. سیاسي پوهان، د مدني ټولنو فعالان، عالمان او سیاسي رهبران د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو په چوکاټ کې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو به د قدرت انحصار ته د تل لپاره د پای ټکی کېږدو.
نوموړي همدارنګه هغه واضح رد کړي چې ګواکې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافق د بهرنیانو طرحه وه. دوی وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو طرحه خپله د افغانانو وه چې د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو هم ملاتړ وکړ. د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو استازیو هم د مسعود د بنسټ له وړاندیزونو هرکلی وکړ او ویل چې په خپل راتلونکو پروګرامونو کې به ګټه ترې واخلي. وروسته له هغې چې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په وړاندې اعتراض وکړ او د انتخاباتو لانجه لا پسې اوږده شوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی او له دواړو کاندیدانو سره یې بېلابېلې خبرې وکړې. له دې خبرو وروسته دواړه کاندیدان د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سلا شول او انتخاباتي لانجې ته یې د ځینو موافقو په اساس د پای ټکی کېښود. تر اوسه معلومه نه ده چې کوم کاندید به د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي، خو دواړو کاندیدانو داسې موافقه کړې چې په راتلونکي حکومت کې به ګټونکی او بایلونکی کاندید مطرح نه وي او د ظرفیتونو په اساس به نظام جوړیږي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو. و بجو او 15 دقیقو ته پام وکړئ، یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په کابل ولایت کې یوې محکمې یو پولیس د یوې بهرنۍ خبریالې د وژلو او د هغې د همکاري د ټپي کولو په خاطر په اعدام محکوم کړ. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې په څو تصفیوي عملیاتو کې 90 وسلوال یاغیان وژل شوي. په کندوز کې پرون په یو ځان وژونکي حمله کې یو پولیس ووژل شو او د یوې ولسوالۍ د امنیت د قمندان په ګډون درې تنه ژوبل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې له ټیم سره څلورمه یو ورځنۍ مسابقه کوي. د اوکراین د بلتون غوښتونکو روسي پلو قومندان الکساندر خوداکوفسکي ومنله چې د دوی د الوتکو ضد هغه ستوغندي لري چې امریکا وایي تیرونی د مالیزیا د هوایي شرکت مسافر وړونکي الوتکه پریویشتل شوي. لږ تر لږه 150 تنه پرون هغه مهال ووژل شول چې د ترانس ایشیا هوایي شرکت مسافر وړونکي الوتکې په تایوان کې استراري ناسته وکړه. د نایجیریا په شمال کې پرون 214 لږ تر لږه 40 تنه ووژل. او د بلغاریا صدر اعظم پلامین اوریشیارسکی په هیواد کې د سیاسي بحران د پای ته رسیدو په هیله تر ژر کېدونکو انتخاباتو مخکې او د خپل کابینې استعفا وړاندې کړه. دوستانو خبرونه مو لازادۍ رادیو نو اوریدل. لازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. بیا د ونه وکړو چې د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خپرېږي، خو ستاسو د ازادۍ رادیو ته غوږی. اوس برا شو دې ته چې لویدیځي ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي. جان خال کوزي څو ورسپانو ته کتنه کړي.
امریکا چاپ میامی هرالد ورسپانې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي، د افغانستان استخباراتو د چهارشنبې په ورځ پاکستان تورن کړ چې له وسلوالو څخه په ملاتړ په دې هیواد کې نامنۍ رامنځته کوي. ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت دویان حسیب صدیقي خبره راخیستې چې وایي په افغانستان کې وروستۍ حملې په پاکستان کې د ISI په ملاتړ پلان کیږي. پاکستان دا تورونه په تیرو وختونو کې رد کړي ول. میامی هرالد زیاتوي صدیقي د خپل ادعا لپاره کوم شواهد وړاندې نه کړل، خو دا یې وویل چې د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی او دا ځکه چې ISI مخکې له مخکې په سیمه کې حقاني شبکې ته د عملیاتو خبر ورکړی و. امریکا چاپ بلې خبرونې فارن پالیسي په وروستۍ ګڼه کې د ملي وحدت حکومت ولې په افغانستان کې خطر لري تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي. د جمهور ریاست د کاندیدانو ترمنځ توافق کې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په وساطت رامنځته شو، د بحران د حل په مقصد د ملي وحدت حکومت جوړول پکې منل شوی، خو د حکومت شکل او جوړښت نه دی تشریح شوی. د خبرونې په باور دا چې په افغانستان کې منظم سیاسي ګوندونه نشته، په اوسنیو شرایطو کې به د ملي وحدت حکومت د قومونو ترمنځ د قدرت د ویش په معنا وي چې د جمهور رئیس کرزي حکومت دا مهال په همدې فرمول فعالیت لري. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي داسې ښکاري چې له ملي وحدت حکومت څخه د دواړو کاندیدانو ټیمونه جلا تعبیر یا برداشت لري. د عبدالله عبدالله دوهم مرستیال محمد محقق په دې اړه ویلي چې د توافق له مخې به د بایلونکې ډلې لپاره د اجرایوي رئیس چوکۍ ورکول کیږي او په اساسي قانون کې له تعدیل وروسته به د صدارت په چوکۍ بدله شي. خبرونه لیکي د عبدالله عبدالله د ډلې یو بل غړي ویلي چې د راتلونکي حکومت په ټولو برخو کې باید د دواړو ټیمونو کسان ونډه ولري، او د خبرونې په باور د عبدالله عبدالله مقصد د ملي وحدت له حکومت نه د قدرت ویش دی. فارن پالیسي لیکي د مسلې بل اړخ اشرف غنی احمد زیده چې په دې اړه زیات څه نه دی ویلي، خو داسې نه ښکاري چې نوموړی دی د قدرت په دې ډول ویش سلا شي. غنی د دې ډول ویش پر ځای د یو قانوني بهیر پر اساس عبدالله عبدالله ته په راتلونکي حکومت کې د ونډې ورکول ورغړي. خبرونه وړاندې لیکي د اشرف غنی احمدزي د ټیم یو ویان په خپلو تبصرو کې ویلي بایلونکو اړخ به په راتلونکي حکومت کې د ونډې اخیستو لپاره د ظرفیت، اهلیت، لیاقت او تخصص پر اساس خپل کسان معرفي کوي. د فارن پالیسي په باور دا ډول جوړښت به د قدرت ویش نه بلکې یو ائتلافي حکومت ته ورته تشکیل وي.
د افغان مهربانو شبکې د افغانستان په سیاسي بهیر کې د خزو پر وسنی کمزوري د ریزندې خنه خو د دې شبکې غړو د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د ملي وحدت حکومت د جوړیدو په اړه باسنو کې خزو ته پر وندې د نور کولو په موضوع انتقاد وکړ. قاسم سولمل په اړه ریپورت لري.
د افغان مرمنو شبکه په د هیواد کې د پردې تر شا د احتمالي سیاسي لوبو او پکښې د شذو پر نه ګډون اندېښمنه ده. د یادې شبکې غړو د چهارشنبه پر ورځ په یو غونډه کې د انتخاباتو په اړه د اساسي قانون خلاف هر ډول پریکړه رد کړه او هغه یې ناسمه وبلله. د افغان مرمنو د شبکې یوې غړې محبوبې سراج په همدې غونډه کې وویل دوی ځکه اندېښمنې دي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په تړاو بحثونو کې شذو ته ونډه نه ده ورکړل سوې. نوموړي زیاته کړې چې دا به شذې له سیاسي بهیر څخه ګوښه کړي.
دا معامله په افغان نارینه او ښځو پورې مربوط ده. دا یوازې په ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله پورې اړه نه لري. اوس نو زموږ رایه څه معنا لري؟ چا زموږ نه پوښتنه وکړه؟ منګ د دې هیواد 50% نفوس جوړو. آیا پر منګ باندې حساب نه کیږي؟ زما خويندو که سر له وسه تاسو ګوښه شي او هېرې کړی شي نو تر ابده به هېرې شي. دا زمنګ تر ټولو ستره اندېښنه ده.
دغه شذو همدارنګ ویل هغه انتخابات چې پکښې وړونکی او بایلونکی معلوم نه وي هغه هیڅ معنا نه لري. دوی زیاتوي کله چې د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو موافقه کېدله نو انتخاباتو ته هیڅ اړتیا نه وه. د افغان مېرمنو د شبکې یوې بلې غړې سوریا یوسفزی بیا په روانو سیاسي جوړښتونو کې ښځو ته ونډه نه ورکول د دوی رایو ته بې احترامي وګڼله. دوی د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د اساسي قانون له مخې د ښځو د حقونو خوندي کولو او عملي کولو ته ژمن اوسي. د افغان مېرمنو شبکې په همدې غونډه کې وی اعلامیه هم خبره کړه چې د یادې شبکې وی غړې سمیره حمیدی یو برخه داسې ولوسته.
زنان افغان
مېرمنې د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو څخه غواړي چې د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو رایو ته ارزښت ورکړي او په ټولو موازو او سیاسي جوړښتونو کې د ښځو ونډه او مقام هیر نه کړي.
افغان مېرمنې په داسې حال کې د هیواد په سیاسي پروسه کې د دوی له کمرنګ ونډې څخه شکایت کوي چې دواړو کاندیدانو په وار وار په خپلو راتلونکو حکومتونو کې د ښځو پر پراخې ونډې ټینګار کړی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې د سې شنبه په ورځ د بهرنیو وسلوالو په ګډون لږ تر لږه شل وسلوال وژلي او د هغوی څلور مرکزونه یې له منځه وړي. دوی همداراز وایي چې د امیر علي په ګډون په شمالي وزیرستان کې ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. زبیح الله شفق پرې له پیښور رپورټ راکړي.
د ډیورن کرخه تاثیر ما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري او په تازه هوایي او ځمکني بریدونو کې د شلو سخت دریځ کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پاکستاني پوځ د امریکا دفتر یا ایس پی آر لخوا په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان هوایي ځواک د سې شنبه پر ورځ افغان پولي تنیز دی د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې الکتر لګا شل وسلوال وژل شوی او ګنښ مينو ټپيان شوی دي. دوی زیاتوي چې په دغه بمباروي کې د وسلوالو څلور مرکزونه هم له منځه وړي دي. د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا په شوال کې تر دقیقو استخباراتي راپورونو وروسته هوایي بریدونه وکړل چې په ترڅ کې د کورنۍ او بهرنیو وسلوالو په ګډون لږونه وسلوال وژل شول. پاکستاني ځواکونو د جون 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځ وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې هغه ته د درنې مرجوب لړولو خبر ورکوي. خبر پاڼه کاږي چې پاکستاني ځواکونو د میرلي ډېرې سیمې تر هغه پاکه کړي او په سیمه کې د تلاشي عملیاتو په اوږدو کې د وسلو او بارودو ډېرې ډیپوګان هم نیولې دي. پاکستاني جنگي جټلو تک په داسې حال کې افغان پولي تصویر ما د شمالي وزیرستان په شوال کې د وسلوالو مرکزونه بمبار کړي چې د پاکستان د قبایلو او سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د سې شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې رسنوي ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال ډېرې تر هغه له میرعلي او بنفشا څخه شوال ته تښتېدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې په وزیرستان کې د عملیاتو له ویرې ډېرې تر هغه د پاکستان بیلابیلو خارونو ته راغلي چې ښایي د هغوی د نیولو لپاره په لاهور، اسلام آباد او کراچۍ کې هم پوځي عملیات ترسره شي. په قبایلی سیمو کې د ترهګرو پټنځایونه د هغې روزنیز مرکزونه او د قوماندې او کنټرول مرکزونه له منځه یوسو، سو هغوی په راتلونکي کې په دغو سیمو کې د بیا فعالېدو او د تروریستي بریدونو د ترسره کولو وړتیا ونه مومي. داسې راپورونه شته چې ترهګر د عملیاتو له ویرې د پاکستان خاري سیمو ته تښتېدلي، چې ښایي د نیولو لپاره یې هلته هم هدفي عملیات ترسره شي. پاکستاني ځواکونو له تېرې یوې میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او تر دې دمه په دې عملیاتو کې د 4500 کورنیو او بهرنیو وسله والو د وژلو ادعا کوي.
خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربن هڅې مخ په وړاندې روان دي، خو دی وایي چې اوس هم په دې هکله ډیر کار پاتې دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسرائیل د ولسمشر سره هم لیدل کتل کړي. په دې هکله نور معلومات د ملالې بشیر په رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند لپاره یو څه پرمختګ شوی دی. کیری دا خبرې نن د اسرائیل په مرکز بیت المقدس کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانکی مون سره د لیدلو کتلو پر مهال وکړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانکی مون سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیدل کتل د هغه ډیپلوماټیکو هڅو برخه ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لپاره کیږي. کیری د خپلو ډیپلوماټیکو هڅو د پرمختګ د جزئیاتو په هکله څه نه دی ویلي. د جولای د میاشتې له پیله تر اوسه د اسرائیل او حماس ترمنځ په نشته کې 3500 زیات فلسطینیان وژل شوي دي او 9 اسرائیلیان چې پکې 8 پوځیان دي وژل شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په جنیف کې بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ پر نشته خبري وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر ناوی پیلې د غونډې پیل وکړ او ویل چې امکان لري اسرائیل په غزه کې په جنگي جرایمو اخته وي. پیلې د اسرائیلي پوځیانو لخوا په غزه کې د کورونو ورانول او د کوچنیانو وژل وغندل. دی ویل
147 children have been killed in Gaza over
په تیرو شپږو ورځو کې په غزه کې 148 کوچنیان وژل شوي دي. د هر بل هیواد د کوچنیانو په څیر دوی حق درلود چې ژوند وکړي. د دوی وژنه د تمایز بغیر د قوې څخه کار اخیستلو، له ځواکه په غیر متناسبه توګه کار اخیستلو او د حملې پر مهال محتاط اوسېدلو په حق له اندېښنې راپاروي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اسرائیل د ولسمشر شمون پیرس سره لیدل کتل وکړل. له دې لیدلو کتلو وروسته د وویل چې د حماس لخوا د اسرائیل پر لور د راکټونو حملې او د اسرائیلي پوځیانو لخوا په غزه کې د ملکي وګړو وژنه غندي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس د نغړو له ولسمشر اوباما څخه وخت چې دونیسک بیلتون غوښتونکي ډله چې ځان یې د دونیسک جمهوریت اعلان کړی تروریستان ونومو، دوی له ولسمشر اوباما همداراز غواړي چې د روسیې پر ضد نور بندیزونه ولګي. عصمت ساروان او په دې اړه نور تفصیل.
نن د مالیزیا د هوای شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د ویشتل کېدو پوره یوه اونۍ تیریږي. تیره پنجشنبه د الوتکه چې له هالند څخه مالیزیا ته روانه وه، په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې له مځکې 10000 متره لوړه وه، په راکټ وویشتل شوه او ټوله 298 سپرلۍ یې ووژل شوه. د دې پیښې مسؤلیت په دونیتسک کې د اوکراین د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په غاړه اچول کیږي. له همدې کبله د کانګرس د مشرانو جرګې یو شمېر غړي له خپل ولسمشر غواړي چې د دونیتسک بیلتون غوښتونکي د نړیوالو تروریستي ډلو په کتار کې راولي. د ډیموکرات ګوند سناتورانو دیان فایننستن، رابرټ مینانز او کارل لیوین ولسمشر اوباما ته په یوه لیک کې همداراز غوښتنه کړې چې په روسیې د دفاع، انرژي او اقتصادي صنایعو په برخو کې فوري او زیات بندیزونه ولګول شي. سناتور لیوین په همدې اړه ازادي راډیو ته وویل د اوکراین په هغه برخه کې د هر ډول مرستو د درېدو په خاطر زیات فشارونه به ګټور وي. لبل خوا سناتور جان مکین ویلی چې د دیموکرات سناتورانو د دې ډول هڅو ملاتړ کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل څوک چې الوتکې ولی د داسې نوم مستحق دی، دا هسې خیال دی چې دوی نور کسان دي. داسې نه ده، دوی روسان دي. تر دې مخکې د اوکراین حکومت د دونیسک او لوهانسک له ځانه اعلان کړي جمهوریتونه د تروریستي ډلو په توګه معرفي کړي وو. د دونیسک اداره د ماليزیا یالو تکي په غرزولو کې لاس لرل ردوي، خو ځینې شواهد شته چې شی ماليزیا یالو تکه په روسي باک توغندي وشتل شوې ده.
د ژوند رنگونه
ایپه
دلته چې دغه کثافات غورځې په دې باندې بیا مچان راټولېږي کنه
ګن میاسی کیښی مچ هر څه پرې راټولېږي په دې خو پېږو که دا موږ ته ورسي دا پور نورو خلکو ته خپرېږي
تاسو خپله دا کثافات د کوم شی سپات کېږي خوړو کنه دا چېرته اچوئ
هغلته وړو د موږ نور کثافات هغې نه هلته تپوه سوځوي
خیر دا کوڅو کې چې پراتې دي دا چا اچولي
خو دا د کورو ماشومان دي اوسې ماشوم چا لیدلی چې چا راولي وی غورځوي هر خوا نه بعد واښي راولي
ته چې د دې منطقې سپینګیر کنه په دې برخه کې د چه کړي زده کوڅې پاکې سي
بیالې میالې ذخیره نیسي پاکوي
د ښاروالۍ کساد نه راځي دا نه پاکوي
نهشته نهشته په سترګو مې تاسې لیدلي
نه
دي راغلي
ته چې یو ماشوم ووینې چې خلته یې په لاس کې راسي هلته کثافات وغورځوي څه ورته وایې
وینم بیا زه دغه خپلې څاپېړې پرې خوږوم
څاپېړې ښې دي که نصیحت
نصیحت باندې نه کېږي ضرور ده چې څاپېړه ورکړي چې داسې مکه او پلار یې پیدا کړي خو نه پیدا کېږي اوس دغه زه خپله مریض وم نه پروت
دوستانو دا خبری ټولګه مو هم دومره وه په